چې وسلوالو شپږ سرتیرې برمته ونیول او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د ښاغلي اماني له قوله ویل سوي چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بیرته هغه مهال ونیول سوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسېدلی او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري، طالبان هره ورځ په افغانستان کې حملې کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یو پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د طاهر ځلاند نظم واوري.
ما وې که خط پرانیزم بیا به وي څه لیکلي، خدای خبر بیا به دې وي څرنګه تا خلی کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوي خط لیدلو سره.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پانه باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بی مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بی مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په سر کې له مریم توخینا د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کرکټونکي او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د پخوانی لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاد غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو ترڅنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مشر ډاکټر وحید الله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلی انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ معین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر معین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د راتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هیواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هواد له چیرونکو محققانو او پوهانو څخه وختل چې لملي آرشیف څخه د تحقیق انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیئت سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لاسیا ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لاسیا ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنې، د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدنیتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګې کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلي او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې لبل هر لوګي سپیڅلی او پاک ښکاری ده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څیړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپیڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه یې د تاریخ په اړه وایي:
اسپند ډیره سابقه لري، د موخ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی کله وی خو د نظر ماتول په مخه کارول شوی، لبلې خو په شایي ماڼیو کې د خوشبوي لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي:
یو زردشتي پاچا وو چې نوم یې نقشبند وو او اولین ځل لپاره د دغه دوه د سپند د پینزو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بد سترګونو وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي:
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددا په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک کې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم رازیخی وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې په انګار اچوي ترڅو لوګی وکړي.
مانو ماشومانو ته د بس غټور ته نه پیږم څوک وایي نظر ده څوک وایي ګناه ده، خو موږ خپل قدمي کارونه کوو. ماشومان سیزیلو کې مانو ورته د څوک سي مریض مانو ورته ده چون د دې موږ قدمي همداسې رواج هم د مور پلار سکړې موږ هم دا کار کوو. نو
د سپیلنیو او مانو لوګی څه ګټه لري؟ اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکې دی. د پښتنه راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي:
خو اسپان یګ نبوتیاس کې
سپیلنی دی و داسی نبات پانی دی چه گٹه زیاده ده. پا یونانی طبابت که دا سپیلنی لوگه دا کوتی بوی ختمه بی. بلا دا چه دا میکروب زد خاصیت لری او دا کوتی ککڑ هوا پاکوی. هم داراز که چیری پا اوبو که جوش شی نو دا پخو دا درد لپارا گٹه وردی او حتی دا قالینی دا تارون و دا رنگول لپارا هم پکاریگی.
اسپند جوش میدن که بخاطر که امو تارای قالین رنگ میره و از رنگ استفاده میکن بخاطر قالین.
دنماوری پا خبره که چیر سپیلنای پا اوبو که جوش شی او پا اوبوی طول بدن پریمینزل شی نو لیوی خواه میکروبونه وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم په روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوسې. ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه راتلونکو مشکلاتو خلاصون لاره ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای سي. نو د ماشوم روزنه د لکور تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواد پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب و کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د ده د رشد او د ده د ذهني پیاوړتیا مخنیوی ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، دا زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرښه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دی چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د رما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تل ځانه باید وکړي او په خپله ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تانه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته دته ډیره مسلکی ځواب ورکې چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهېږي، بیخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابله را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه. دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کېږي، وخت ده ته هم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بنزاکت دی. ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول دې مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې دته نوبت را رسیږي، چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نست. خو دا چې ته وروسته لاس ور وینځې، دای در سره به ډوډۍ کېنې، دا دومره ناهیلي چې په دې تېرې، دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس ور وینځي، دای کېنه او دای په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري. یوازې دلیل به ده سره دای چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار له ماشوم سره ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې د په ذهن کې دي چې دا دکان به چې ته وایي، سودا به چې ته وایي، بوره به چرته ایښي، شیرینی به چرته ایښي، دا ټول دته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدي چې ماشوم یې وشکي. همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړي. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان دي موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړي، دی کله بې ښه بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شي، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
دا مخکې دا د ناز خبره وکړه، آریان صاحب، د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم ته بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبره یې مني.
کاشکې منلی وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي، زه اوس درته ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډیرې شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوې دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږي که چې بچو غاښونه دې خراب وي، او دا په ګیډه کې چینجي پیدا کیږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي را کمه ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرېږدي، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودي کېږي او لاس چاودي کېږي. دا په اصل کې تبعیض ده له رواني پلوه،
یعنی ماشوم باید پریښودل شي.
باید پریښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو ویروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کړي، بیا یې راوله، اوبه دي، وی وینځه، پاک که صفا کړي. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې له ځانه یې نه لرې کړو، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدي چې له خپل همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 1 کلنۍ پیلېږي، ځکه دی ملګری پیدا کوي، دی ټولګیوال پیدا کوي، دی کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دی ځکه وڅاره چې د ملګري څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاقه دي، بد اخلاقه دي، پچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. له هغوی مه منع کوه، کوشش وکړه هماغه بد ملګري ده ته مثال کړي چې هغه ښه نه ده. خلق ته به زار ته باید هغه څه نسی، ولی لغیم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې پلان
ښه دلته مسولیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې دي لپاره چې خولي کې او د باندې و باسي، د فکر کې چې ما مسولیت هم ده، نور ناروغي، ژړا، قرارول، دا ټول په مور ورځ. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسولیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسولیت، 50% د پلار مسولیت. هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشي کوي، چې مور لري پلار نشي کوي. دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري، چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وسی. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري. مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل دوی ترمنځ مشترکات لور لمور سره مشترکات لري. د مشترکات د ټکر لامل پلار ته ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا لمور سره مشترکات نه لري، اشپزخانه ته نه ځي، دی ګای نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه. برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یو خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي. خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ښه ګټې راځم دوه ګټې لري. مور او پلار ته ګټه، هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیته با کرکټر اولاد ولري. تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیته بی ادبه اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نسیاي. دا یو ګټه شو. دومره ګټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسؤلیته ماشوم زیږو فصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیته فرد تقدیم کړ. خو که موږ یو بی شخصیته ماشوم زیږو دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده. دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
ډیره مننه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي ونه شوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري ونه شوه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي ونه شوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري ونه شوه. د استادت لونه پس مې زړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی ونه شوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. د هغه شاعري روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمه سوات اوسیدون کړي. خی همدا لامل ووی چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي.
فنکار
منصور صاحب که پلمړی کرا دا وای چې شاعری تم څنګه مخ کړه؟
شاعری داس چل چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر سنه ناغه جون لسلار ګوري، چې هغه جون خو تیرول غواړي کنه، ناغه د پار سلار ګوري ځان لا چې یار سلار پیدا کم چې جون وکم. یاداسي نو بس دغه شانتي د ما سروم لارې ختمې وي، ټوټلی د جون لارې بندې شوې، نو په شاعری مې پیل وکړ. خبره گول ما گول کړه کنه، داسې یار داسې او مې امینه کړې ده وطن سره، او مې امینه کړې ده خاورې سره، په دې کې شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو ما را کیو شو چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما تخکاری چې کله منکرېږم چې ما امینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاری ما ته لکه زه چې چا حق خورم، زه ما امینه کړې ده او زه امینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوند دیم او په دغه یو نوم باندې.
ډیر ښه منصور صاحب. منصور صاحب که دار ته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که غیر وجوهاتو یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ وم، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و، او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه، داسې یو دغهغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول، او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی، هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه، هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی.
نغته بیا ما سره دې پس بیا پوی کو او وی خدا دې نو زه خوري روړ کوم کنه نو بیا ما پوی کو چې دا چې موای خو بس خبر سره کو کنه ختمه سره بیا ورسره ځان کار کوم نو دا چې لکه دا فن چې کوم سنه سره آرت هغه ما کې موجود
نو لکه د کلاسیک شاعران شاعری تاسو نه ولست دینه مخ
نه دینه مخ ما د شاعری لوست نه و او دا چې د سیم نه و چې بدر باندې ملګې دا چې حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډیر پام کوئ پیغام ته پام کوئ کې قالب ته او یا د تاسو په خپل شعر کې سش ډیر پام کوئ
زه خو ذاتی طور ایست هم پام نه کوم زما چې سو پزړه باندې را علاقه وي کاغد خاور پاول سر سر شي کاغد چا د درد احساس پاول سر شي کپار سے باندې راشي کو دا چې ما کوشش کړل چې زه په دې سه هوښیار جوړ کوم پلان کې شي د انګلیش باندې خو زمانه نه دی شوی نو ما دې سه لکه دغه چې کم نه زیاتر شعر خیر زما رومان رومانی ده
منصور سے تاسو بارو مختیر کړی دی نو کده غرته وای چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې دغه شاعری سرنګي او چې کله به مسافر شي دغه شاعری سرنګي آیا الته شاعری غوړي کې په خپل وطن کې شاعری غوړي تاسو دا تجربه شوی ده تاسو په دغه سوال غوړي سي آیا په مسافرۍ کې شاعری دی غوړي کې کنه په خپل کور وطن کې دننه
ادا سره چې په وطن کې درنه مسافرۍ پاکه داسې چلی کنه چې پتا لکونتی شي هم ډیر خلک خوښ وي لکه معمولی غونته شعر یا معمولی غونته دغه شو غوغه دومره ضرور نه خپل ته مسافری هغه احساس پتا غالیب یار څه پتا غالیب نه معمولی غونته خیال چی نه پتا ډیر درون لګي او ډیر خطر باندې لګي دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې خدخل ول شعر نه نو تعالی خپل نظر کوي مسافری کې تاسو ته وایو کنه چې مسافری کې لګ غونته خ خیال پتا ډیر خلګي لکه چل تک ستا سره صحیح نه کنه مطلب 400 دغه کسوک معمولی زو چازی کرو کنه پتا ډیر خلګي او تا ډیر خ خکار چې دامو ګین ډیر خشه یار دی اداسي نو غدا سي نه لکه خنه دومره دلته وطن کې چدانو چې د خلې ول نه کنه لو چت شعر نه پتا باندې لګی نه دلته کې شاعر چې کوم نه خکېږي
منصور صاحب کدار ته وای چې په خپل پخ شعر په جبا پختون قام ته څه پیغام ورکول غواړي
خو دا سي چې د ما ډیر پیغامونه دي خو ځا اکثر یو خبر ډیر زیات کوم چې دا خاور چې کوم دی دوه سیزونه واړي یو امن واړي یو ترقی واړي دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم ځاکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وای دا غو حق نه ورکړی چې دا غي حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفی وکیږي یو دا یو بغیر د خپل جبې نه ترقی ډیره ګرانه ده ځکه چې زه اکثر د ماستر د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کین هغه ته ځم ځکه دغه سواد د غرونو سره سره وسایل دی په دې کې څه کی هغه ته پته هم نه دی څه دی خو چونکه د پښتو یا د خپل ژبې طالب علم چې ما سره کین هغه ته پوسه کنه وای دلته دا کیږي دلته دا کیږي دلته دا کیږي دا ټول ورته پته دی بلدار چې د خپل کسو غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي ناغور لازمی ده چې د خپل جبې ته په خپل جبې کې دول تعلیم ورکي او په خپل جبې دی پوي کی کدا چې نه نو سر د پیسو ماشين به ته جوړ شي ډاکټر بشي دو انجنیر بشي ډیر غټ غټ خلک بشي خو دې چا په کار نه راځي هغه ته د ولس په درد ویږي نه هغه ته د احساس نه یو بل دی په یان مینه دی راولي ورو ورو دی راولي ک هر څوک چې د مونږ یو بل وژن مخ ټول د یو خاورې پیداوار یو کده بری پښتون خو یو کده کوزي چې مونږ خپل پښتون خو چې کم دی نو هغه زمو سره وسایل ډیر دی هر څ ډیر دی کنه خو مونږ چون کې داغه د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنگ جدل او دی مونږ نه یو پرې خو دی زما هم دغه مشه دغه پیغام چې مینه وکي او مینه وکي جنې
تیر منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې رسو کې مونږ کتل چې بلره پښتونخوا کې خو یو بد په بلره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار صورت وغه یو لړۍ را روانه و پښتانې و هلو زپل شو هغه نو رسو په دې رسو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص تور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله و پښتانې و زپل بې کور شول کله پری خودلو تاړ شول نو دغه حالت چې دغه ستاسو په شعرې ساغې زوګه
هغه ما یو ډېر زیاده شعر نه پیل کړی خو زه یو خبره تکوم چې مونږه ودا سوچ کاو چې پښتانه نه پويږي شعور پکې نشته خدا درې سلور کالو شو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې څنګه قلم کله کله نه مني چې عام سړی په سیاست پوه شو د خلکو د غیر په خبرو پوه شو او امن د کنن او کسبه د پښتنو کې را روان دي نشانه اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم خو ډیر پر امید وسه او ډیر خوشاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي سیاست
حالت چې کوم دغه ستاسو شهري زپلې و
ډیر زیاته لکه زو تا ته سیم زو تا ته نظم میم لکه مونږ خو زماغه یو شعرم داسې وکنه چیرې نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچ میں گٹلی دی آغا بیلم غزل دے سچ میں گٹلی دی آغا بیلم خکاری چی اس راز دا جوندانا بیلم تلاڑی بینو ما جون کا داو کم خوز بسا گٹم اس بسا بیلم او خلق پا جنگون کی ظلمی بیلی زفا کی دا مور دا غیگ وارا بیلم او سو با دا پختون پوینو غیر ساتم سو با دا پختون پوینو غیر ساتم سو با دا کابل دا سینو با بیلم او یمن سورا اس کمی هم ولی دا منصور اوس په هم زړه بایلم
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر کوم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران را ټوکېدلې دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري را ټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعری کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې موږ یو شی ډیر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللی مو جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو نالته کې څنګه په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي مس صرف ساه اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سوات کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي اور پہ کسا نشتے نو انشاءاللہ آلتا کم دیر خشائری کی یا دیر خمل گری لرو او دلتا ہم دیر خلے کار روان دے خیر او خلق پختو جبی تپا او نیزل دمرا رالم او سپوری با شاکر سے بے مونگ دا پختو دا پارا کنزل لڑو نما بورتی چاگا سنگا بے ویزر پختو لک چرار یا منعیز چراوانی ما پا کالج کے نیو چی دا پختو آگا استاز آگا دے لان چې کله به تا چاته وي چې په پخر سره به ته وي چې لکه مالا پښتون راځي په پخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتون راځي دا ډېر بد څنګه کوي
من که اخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر من نه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو ستانه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دغه څه شعر نه
رفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیوں سیگی ارمانی کور ترازی زنی خلق بے تپوس دزڑگی کور ترازی زنی خلق بے تپوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیوں سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدل شي د زرپانی په نننې پاڼه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي
وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاکو غوڅه کړه یو شور شو په دربار کې چا غږ کړ چې تبیب راولئ چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څم. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموش ناستو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او د ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډېر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تا رښتیا ویلي و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامې هم پام د غاسر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پو ډار مستټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رانغاړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرای اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لند دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلی هم خوږی دي او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې
په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړې راشي لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لسو کلونو رستا چټول هیلې مې وستل وې د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلی می وستلې وې د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وې. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړی ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی لخپل حاله بی حال کړما. ما وې که خط پرانیزم بیا به وی سلی کلی. خدای خبر بیا به دی وی څنګه تا خلی کلی. بیا به می زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافه د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره. لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغي د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پسپین پانی دزلان زورو خدان زور پا قلم رسم نو دو گلابی وینو لطاز کو جورو. خدان زور پا قلم رسم نو دو گلابی وینو لطاز کو جورو. ستا دو وجود دو گلابی وینو در رنگ قربان. ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما. للس کلونو نه لیدو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په پخو کې د رواج د زنځیرو باوجود زه خبر نه ماشنا چې ته
تبا وس هم زما لارې چاره چې تبا وس هم زما لارې چاره
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com